په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په پیل کې لاند خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پکتیکا او خوست ولایتونه په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرسته ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پروند طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیارد ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په دو الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلې دي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی ده. د کریمنچوک والي د مترو لونن نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی. د هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه تری تم. د چارواکو ویلي د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کېږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بېلابېلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریا او د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو زلزله ځپلی
متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا د روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني او وایي
خو کله ته په وخت رسیدګي چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټی لري چې له انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت راوړیدل. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بهر زیاته ده اوسې عادي قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط د قیود نه ایجاد چې تاسو پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو هم مهروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو او امکاناتو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، روغتیایي مرکزونه، د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بل شوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې اندېښنې راپارولې دي. نور په دې رپورت کې
په پکتیکا او خوست کې لنګ دی یوې اونې وروسته لا هم ځانمن روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیاي اسانتیاو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیاي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیاي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربېره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یو تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکټرانې دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
خاصه هم سی خدمات د مشکلات سره مخ وو، سی خدمات بيخي پټي ټاکا چاو او په دې وخت کې کله زلزلہ رامست کیږي د دې اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت رسونتی ټولنه ده، نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټره موجوده وي.
د وړو اطفالو یا ماشومان خوردوکی زیاته ده. د دوی لپاره د هغه ماشومان چې مندې شهید شوي دي او هغه ته د شودو ضرورت دی، دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر د کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلق پاک یو به سرپنا او نور لوجستیکی وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدای شي چې هلته ساري ناروغي لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړې او لیکي تر اوسه د 1000 شپږ مړینه او د 2909 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوا په دې زلزله کې 3500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1500 مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلي دي. هخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوي، خو لای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
نن مخکې مې د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اس حکمت الله اسمت څخه وپوښتل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی څومره امکانات لري او په دې برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
زه باید ووایم چې دبلیو ایچ او چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده په جای دي. اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي. هلته و یو شی چې مشکل دا هغه دا ده چې مونږ په یو برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته. ده خو که چېرته راسو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب. تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل، بالکل
مرستې درته ورسېدلې.
مرستې راته ورسېدلې خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې. د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحتي عامې وزارت او نور نظامي ارګانونو خصوصي سکتور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیان ولسوالۍ ته مهم ټیمونه استولې دي روغتیایي او هلته فعال دي. خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته. دلته مرکز ده او دلته اکثر استګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، هغه سړی ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي او د کوم د علاج وسایل او اسباب چې دلته نه و، هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لیږلي او یا هم د ګردیز حوزوي روغتون ته لیږلي دي. بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار وویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا دې ټکانونه هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل له خپلو همکارانو نه، د زلزلې ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بګنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی دی. دې همدغه جغرافیه د ګیان او همغه جغرافیه د برمل خورولې ده. تشویش دا ده چې باید دې منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره مونږ یو څوک ولرو دې برخې ته همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د شتاب رامنځته کېږي د زلزله.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ازادي راډیو پلانډو چپو،
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.9.8 څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. تمدا طالبان سبب کابل کې عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړی. تر اوسه دغه غونډې د څرنګوالي په اړه ډیر مسائل ګونډي. یو شمېر افغان خزي وایي د خزو له ګډون پرته به د نجونو د ښوونځیو او د خزو د راتلونکي په اړه هیڅ مثبته پریکړه په دې غونډه کې ونشي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه، هغه څه چې د خزو مذهبي لګښیو لپاره بللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي چې ویل کېږي لوی سیاسي پریکړه او تر خوابه یې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څانګې مسؤل هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیات ښکاري چې طالبان یوازې خپل پلویان وربللې دي. دا غلی بار خبره د خوځو لګکیو وربللو پرته د دې غونډې جوړېدل خي چې طالبان د خوځو او لګکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکولو پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللی دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللی دي. دا نشي کولای دوی مشروعیت زیات کړي، ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول خځې له پام غورځولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
The country. هدربار ویلی هلیشتا چې د دې غونډې لباسونو یو به یل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانزیو د پرانستو پاړوي. خو د دې په خبره د لګاکوی او خزو لګډون پرته به د غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرسته ونکړي. یو شمیر افغان خزي هم وايي یوازینی لاره چې طالبان پر پکور دنن او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول شي د لګاکوی او د خزو حقونو ته درناوی کول دي. د خزو د حقونو فعال کابل میشتي فرزانه ایوبی وايي
خصوصا بل خصوصا
که خزي په یو حکومت کې نوي، هغه ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلای. دوی یوازې خپل منځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي. لري پته
طالبان دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. خو پرون په طالبانو کې یو سرچینی د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسي به محدود وي. د څامل د غونډې د محتوا په اړه ډیر سروخانه نه دي، خو وړاندې د دوی یو ویان زبی هلا مجاهد ازادي رادیو ته ویلی د دنیا عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوانزو د پرانستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلی وو ل دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیره حمیدی یو ځل بیا طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن کړل او په خپل ټویټر باندې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونلری.
دا راز خزو د حقونو فعال او د پخواني ولسی جرګې غړي شین کړو خیل هم د غونډې نتیجې ته ډیره خوشبینه نه ده چې هغه به د خزو او نجونو پر روان وضعیت کې کوم مثبت بدلون راولي.
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي دغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبه مګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اخته او د تشویش اول خبر هم ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولای شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا متخو علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کوم سختریزي سره واني او موږ دا زمونږ حق ده او موږ په همدار قام مختزو او دا بده ته یو رسمي بنا ورکه. نو اوس معلوم شي چې دې کوم لار غوړه کوي.
اوړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پرې وګڼې ګونی مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر پورته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا د روسیې لخوا یو تروریستي حمله بلل ده. نور په دې راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لک تر لګه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ شپېتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي د میترو لونین نن پر خپله ټلګرام پاڼه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلي چې شپږ دېرش تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله بم غورځونکو په وسیله توغول شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زلنسکی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارټمنونو یو بلاک او یو خوانځای په نخښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی او د ماشومان په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمه پر لسچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم په مخې سپورتي خبرونه ده.
په فاریاب ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ پیل شو. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس فریدون عادل د یاد لیگ د پیل په مراسمو کې رسنیو ته ویل د فاریاب د فوټبال لیگ سیالیو کې به د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټبال یو لس لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په یاد لیگ کې له 55 کېدونکو لوبو څخه په لومړي هغه کې بیر لیگ او آریا لوبډلو په خپلو کې لوب وکړه او دا سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ په یاد لیگ کې له یو لسو شاملو لوبډلو څخه بریالي لوب دلابه د شمال زون د فوټبال سیالیو ته لار مومي. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې ومځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې افغان تکواندو کارانو وکړی شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو اووم مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړی شول خپل مغولستاني او جاپانی سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیری خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایرانی سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال په وړاندې ماته ومنله. د تکواندو په یادو آسیایي سیالیو کې د ازبکستان تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دغو سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار غوره شو. او د تینس په ډګر کې نوواک جوکوویچ وکړشول د سون اوکن په وړاندې د تیرې شپې په بریا سره د ویمبلډون تینس سیالیو دوم پړاو ته لار ومومي. نوواک جوکوویچ د خپلې اتلولۍ له مقام څخه د دفاع لپاره د سون اوکن په وړاندې د تینس ډګر ته لاړ، خپل سیال ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د ویمبلډون ګراند اسمبل دویم پړاو ته یې لار وموندله. جوکوویچ شپږ ځله د تینس ویمبلډون په آزادو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې. د یادو سیالیو په دویمه مرحله کې به د کوکی ناکیس او مایخ شاک په وړاندې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به د واوري چې د پاکستان صدر اعظم وای غوړی لا افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د په وینا هغه د نوري نړۍ په نسبت ارزانه دی. په دې اړه به تاسو نظریات هم درته خبر کړو. خو تر دې مخکې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. پاکستان له 15 میاشتو وروسته په 13 اپریل میاشت کې د پولیو د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. له هغه راهیسې په دې هیواد کې 11 پیښې ثبت شوې دي. ټول دغه پیښې د شمالي وزیرستان په هغو کلیو کې ثبت شوي چې ډیری اوسیدونکي محافظه کار او د واکسینونو ضد دي. په افغانستان کې چارواکو بیا هیله څرګنده کړې ده چې د پولیو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې تر پنجشنبه پورې به دوام کوي، نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د پاکستان حکومت له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر ورځ په دې اړه په یو ځانګړي غونډه کې ویلي چې پاکستان بل دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت لدی عمله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیرې دودي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج په برخه کې له هیڅ د ډبرو سکرونو د استخراج په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې د ډبرو سکاره په کورنیو شرکتونو پلوري. نور په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیږد انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شهباز شریف تیر ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یو ځانګړي غونډه کې ویلي، دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیاردونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. ان شاء الله له افغانستان به د ډبرو سکرو واردات قرار قرار زیات شي او له دې ترکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارد ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپوی واخلو، ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کولا بهر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوي له انډونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د انډونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیا آن تر 450 ډالر رسیدلی. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکاره پاکستان ته په کومه بیا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه افغانستان ته صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي راډیو ته وویل
البته رسمي قرارداد نه لرو، خو صرف دونه کوو چې پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو، پر خپل تجارانو بیا دا شرایط او دا قیود نه اېږدو چې تاسو یې پاکستان ته یوسی، تاجکستان ته موړي یا ازبکستان ته یوسی، ایران ته موړي. د اوس لپاره د دوی لپاره هم دغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی، نو ځکه دوی هلته استي. نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر ته رسوي، هلته یو ټن پر پاکستانی کمپنیانو باندې او د پاکستانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دوی فرخرسوي.
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی، خو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوې چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري، خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي. د قانونو د کیندنې د قانون لمخې باید له ټولو شرکتونو سره د شویو تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چا ته دغه قرارداد ورکړل شوی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځنی ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکاره صادریږي، خو رویټرز خبری اژانس 13 میاشت د پاکستانی چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 1500 ټنه یاده کړی و. د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو 80 بیلابیل زیرم شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي. دی وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي. د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي. د دې وزارت ویاند وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره 168 هوکړه لیکونه شوي چې یوازې 80 د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو.
په دې اړه مو ستاسو د نظر پوښتنه نظر هم غوښتی وو، ډیرو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وبښئ راته نظرونه پرېښې دي. ګلاب جان لیکلی د افغانستان اوسني واکدارانو کې داسې څوک نشته چې لکه د پخواني ولسمشر اشرف غني په شان ورته ځواب ورکړي، بلې پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سره د خپلو مهمو ګټو لپاره راشه داشه کوي. محمد صابر لیکلی متاسفانه د امریکا دولت هم په دې برخه کې مقصر دی چې د افغانستان شتمنی کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوی دي. عبدالرزاق لیکلی هر څوک چې دا پریکړه مني هغه د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. دغه راز د واتساپ لارې مو هم ډیر غږیز پیغامونه راته پریښي دي، د څو تنو به واورو.
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت ختماس کې ما د ډبرو سکرو به تاکي زما نظر دا چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بایڅ چې خوشي ورکي ټون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده.
مصطفی احمد زای چابا شریف چکوما موضوع ویل د دې دوی لپاره ډېر غټور د سکه په افغانستان کې یو ټن سکارم په $15 په پاکستان کې په $160 او په نړیوال بازار کې په $313 امریکایي ډالر تمامېږي. نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده، ځکه دوی اوس دین استفاده کوي، راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسه ورنه کړي. او بد وختانه چې په دې کې زمنګا د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم هغه دا یعنی کلدارو باندې معاملې کې د افغانستان لپاره پتاوان ده، خو خبردار چې په افغاني او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي.
مالی مدی بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم. پاکستان چې کومه خبر کړی دا چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو، نو دا د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي، نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختيږي.
عبدالحمید مبارز دی، هم د پکتیا ولایت څخه. زما نظر خو دا دی چې د افغانستان
د ډبرو سکاره چې کوم دی دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دینه انتقالږي. اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلې ده، خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دینه ځي، ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تک د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده، باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي.
فضلدین افغان یم د کابل نه. قانون د موږ ملي شتمنۍ د ملي ارزښت او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په مخ قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرېدو ته چمتو دي، د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویل دي چې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لغېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پروندې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي هم درز ویلی چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1 میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلی چې له زلزلې ځپلو سره د چین مرستې په دو الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمالي ویدیس کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلې. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې په پاکستان کې د سخت دریځو له خوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څېر په پاکستان کې هم له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو ویلي د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2.5 میلیونو 600,000 زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې بیا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوي برید په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسیدلی دی. د کریمینچوک والي دیمترو لونین نن دغه برید د تلفاتو نوې شمیرې وروسته له هغې اعلان کړ چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاککاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي توغندوی